افغانستان کې د شپې 9 بجې السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه یو سات دوام کوي. نن پنځشنبه د وری د میاشتې 14 د اپریل 4 په پیل کې خبرونه. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان په شمول د خبریالانو یو شمیر نورو سازمانونو په پاکستان کې د ازادي رادیو پر خبریال احمد حنایش د تیر شپې حمله غندلې او د پاکستان له حکومت یې غوښتي دي چې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب لپاره مسؤلانه ګامونه پورته کړي. د سازمان نن په یوه اعلامیه کې د پیښې د عاملانو د پیژندلو او قضایي ارګانونو ته د سپارلو غوښتنه کړې ده. د ازادي راډیو خبریال احمد حنایش ته نامعلومو وسلوالو لخوا پر سر او پښه ټپي شوې خو روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ ښودل شوې. د پاکستان پولیسو ویلي چې په دې اړه څېړنه کوي. احمد حنایش کلونه کلونه یې له کابل ته څېرمه شمالي ولایتونو ازادي راډیو ته رپورټونه برابرول. له یوې مودې راهیسې په پاکستان کې میشته. دا طالبانو د حکومت د عدلي وزارت ټولو سیاسي ګوندونو ته چې دوی فعالیت په افغانستان کې منع اعلان کړی او عربیه خبرداری ورکړی چې د خپلو لغوه شوو ګوندونو له ادرسه دي مسایلو په اړه له دریځ نیولو او کړنو ډډه وکړي، کنه له سرغړوونکو سره به قانوني او شرعي چلند وشي. د دې وزارت نن پنځشنبه په یوې خبرې کړې اعلامیې کې ویلي چې د افغانستان د اسلامي امارت له واکمنېدو سره په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت د عدلي وزارت لخوا منع اعلان شوی او د سیاسي ګوندونو اړوند ریاست هم عدلي وزارت لغوه کړی دی. د طالبانو دا پرېکړه چې پر سیاسي ګوندونو بندیز لګوي د ډیموکراسي پلو سازمانونو همدارنګه په افغانستان کې دا یو شمیر سیاسي ګوندونو لخوا په کلکه غندل شوی او د دې قدرت د انحصارولو لپاره د طالبانو یوه بله هڅه بللې. د طالبانو د حکومت استخباراتو د پانتون استاد او د سیاسي چارو شنونکي نجیب الله جامعه نیولې. هغه ته یوې نږدې سرچینې ازادي راډیو سره خبرو کې په امنیتي ملحوظاتو د نوم نه ښودلو په شرط وویل. نجیب الله جامعه ته پرون ماسپښین د طالبانو د حکومت استخباراتو ټلیفون کړی او وربللی دی. سرچینه زیاتوي ښاغلی جامعه د طالبانو حکومت استخباراتو ته له ورتګ وروسته د هغوی لخوا نیول شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیالله مجاهد او د استخباراتو ریاست ویاندویانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ویلو ده چې جامعه وروستو کې په تلویزیوني پروګرامونو کې د خلکو په خوښه د نظام په جوړېدو او د نجونو د زده کړو د پیل غوښتنه کړې وه. د ایران په جنوب کې د ایران د امنیتي ځواکونو او افراطي وسلوالو ترمنځ په جګړه کې له دواړو لورو تر شلو زیات کسان وژل شوي. په سیستان او بلوچستان ولایت کې دغه جګړه د ایران د دولتي ځواکونو او د جیش العدل په نوم د ډلې د وسلوالو ترمنځ شوي چې ایران او د امریکا په ګډون ګڼ لویدیځ هیوادونه تروریستي سازمان ګڼي. دا ایران امنیتي ځواکونو ویلي دغه جګړې 4 ساعته دوام وکړ چې په نتیجه کې 12 دولتي پوځیان او 13 افراطي وسلوال وژل شوي. دغه مرګشوب لا په ریسک سرباز او چابهار کې پیښ شوي. او د روسیې د امنیتي خدماتو فدرالي ادارې نن د مرکزی آسیا د 3 نور وګړو د نیولو خبر ورکړ. په نیول شو کې یو تن د روسیې تابعیت هم لري چې مسکو ته څیرمه د کنسرتونو پر یو سالون د مارچ میاشتې د 22 په حمله کې د لاس لرلو په شک نیول شوی. په هغه حمله کې تر 1300 ډیر کسان وژل شوي او مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې داعش منلې. د روسیې د امنیتي خدماتو ادارې ویلي د هغې حملې په تور د مرکزی آسیا 10 وګړي چې 4 تن د تاجکستان وګړي دي د تیرې میاشتې په تور حمله کې د دخالت په شک نیول شوی دی. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستان او غوښتل چې د افغان کډوالو په وړاندې له نرمښت کار واخلي. کډوال وایي
ګڼ افغانان بیا هم له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان شي.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي وایي چې افغانستان کې نجونې له کم عمره او اجباري ودونو او د جنسیت پر بنسټ له تاوتریخوالو سره مخ دي. ګڼ نجونې له دغه مسایلو ځورېږي.
ماش می درلود اغه منو زه مایران اوسم خپل بچی په څه ماړه کم نه اصلا زمينه کې د سلور مې ورکم په دومره وړ کې ورم.
په امریکا کې یو بنسټ وایي ځینې بهرنۍ کمپنۍ د طالبانو لخوا د افغانستان د قانونو له لوټ او تالان څخه ګټه اخلي. نن د اپریل 4 د ماین پاکۍ په برخه کې د عامه پوهاوي او مرستې نړیواله ورځ ده. په دې باب مفصل رپورټ خپرو. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د بخښنې نړیوال سازمان په ایران کې د اعدامونو پر ډیر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړې. د خبرونې په 2 نیمایي کې د ازادي او اورېدونکو پروګرام خبرېږي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بخښنې نړیوال سازمان وایي پاکستان باید له دې هېواده د افغان کډوالو د ایستلو په برخه کې د نړیوالو غوښتنې له پامه ونه غورځوي. امنیسټي انټرنیشنل په رپورټ کې چې نن یې خپور کړی، له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو پر پلان چې له کوچني اختر وروسته عملي کېږي اندېښنه ښودل شوې. پاکستان ویلي د روان اپریل په 15مه له دې هېواده د افغان کډوالو د ایستلو دوهمه لړۍ پیلوي. په دې کې هغه کډوال هم شامل دي چې پاکستان کې د اوسېدو ځانګړي کارتونه هم لري.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټ انټرنیشنل له پاکستانه د افغان کډوالو د ویستلو د دوهمې لړۍ د پیلېدو په اړه یو وار بیا اندېښنه ښودلې. دغه سازمان په یو راپور کې ویلي چې پاکستان باید د افغان کډوالو د ایستلو په برخه کې د نړیوالو غوښتنې له پامه ونه غورځوي. په راپور کې د بخښنې په نړیوال سازمان کې د کډوالو او پناه غوښتونکو د حقونو د کمپاینر جیمز جینوین له قوله راغلي، د افغان کډوالو په برخه کې د پاکستانی چارواکو بې غوري، د زورونې، د بشري حقونو جدي سرغړونو او بشري ناورین چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ته د شړلو لامل ورسره مخامخ کیږي ظلماتونکي ده. نوموړي ویلي د دې پر ځای چې د پاکستان حکومت د دغه لړۍ د درولو لپاره د نړیوالو پرلپسې غوښتنو ته غوږ ونیسي، برعکس د ای سی سی یا افغان سیټیزن کارډ لرونکو افغانانو د ایستلو لړۍ پیلوي. هغه زیاته کړې چې د پاکستان د بی اسناده بهرنیانو د ستنولو پلان د کډوالو او د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی او د ټولو افغان کډوالو ژوند په خطر کې اچوي. د بخښنې نړیوال سازمان په راپور کې راغلي چې د پاکستان دغه پریکړه په دې هیواد کې د 800,000 افغان کډوالو ژوند له ګواښ سره مخ کوي. په راپور کې خبرداری ورکړل شوی چې د پاکستان دغه اقدام به د روژې له میاشتې وروسته د زورونې او توقیف یوه بله څپه راپورته کړي. امنیسټ انټرنیشنل په پاکستانی چارواکو غکړي چې په سملاسي ډول دغه پریکړه بیرته واخلي او په دې هیواد کې د کډوالو د حقونو د ساتنې لپاره دي د بشري حقونو لاړخه قانون تصویب کړي. په ورته وخت کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي د پاکستان دغه پریکړې سخت اندېښمن کړي. دوی وایي وار له مخه له سختو اقتصادي او امنیتي ننګونو سره مخ دي او که اوس یې پاکستان افغانستان ته ستنوي له نویو ګواښونو سره مخ کیږي. په خیبر پختونخوا کې میشت افغان کډوال نوید کاکړ ازادي راډیو ته وویل،
دا به بیا هم یو لوی ناورین رامنځته کړي او ګڼ افغانان به بیا هم له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان شي. یو بله موضوع دا ده چې دا کوم افغانان چې د 2018 کال دیخوا پاکستان ته مهاجر شي، دوی اکثریت کیسونه لري د دوی په انتظار دي چې دوی کیسونه پروسس شي، خو متاسفانه چې د دوه کال یا دوه نیم کال په تیریدو سره د دوی کیسونه هم پروسس شوی نه دي. نور د پولیسو د هزاره وضعیت سره هم دوی مخامخ دي.
په اسلام آباد کې میشته یو افغانه کډواله مریم وای،
حال هم با مهاجرین مردم با ما
خصوصا افغان کډوالو ته ویزې نه ورکوي، کور کوي هم په ډیرو پیسو، یعنی خلک یې نه شي اخیستلای. دا ټولې ستونزې پاکستانی حکومت جوړې کړې دي او اوس چې له دې هېواده د وتلو ګواښ رامنځته شوی، نو ګڼ افغان کډوال له سختو روحي او رواني ستونزو سره مخ دي.
روحي او رواني قرار دارند او خیلی پریشان هستند.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې پاکستانی رسنیو د دې هېواده چارواکو له قوله خبر ورکړی چې په دغه هېواد کې د میشتو افغان کډوالو په اړه ورله مخه معلومات راټول شوي او د دوی د ایستلو دوهمه لړۍ به د اپریل په 15مه پیل شي. په دې کې افغان کډوال هم شامل دي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد یعنی د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. پاکستان له دې وړاندې د تیر میلادي کال د نومبر میاشتې راهیسې له دې هېواده د ناقانونه کډوالو د ویستلو په لړ کې څه باندې 15,000 کډوال افغانستان ته ستانه کړي. یو شمېر بیرته ستنو شوي مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د اقتصادي او امنیتي ستونزو په ګډون له بېلابېلو ننګونو سره مخ دي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
دا چارټ ډبلیو بوش انسټیټیوټ ادعا کوي چې د ایران، چین او روسیې په ګډون ځینې هیوادونه او یو شمېر بهرنۍ کمپنۍ د طالبانو لخوا د افغانستان د قانونو له لوټ او تالان څخه ګټه پورته کوي. د ادارې دا ادعا د چهارشنبې په ورځ په یو رپورټ کې کړې. یو شمېر سیاسي او حقوقي کارپوهان وایي اوس په افغانستان کې د قانونو د استخراج قراردادونه له حقوقي اړخه مشروع نه دي. دا هم رپورټ
د جورج دبليو بوش انسټیټیوټ د اکوي چې د ایران، چین او روسیې په ګډون یو شمېر هیوادونه او بهرنۍ کمپنۍ د طالبانو لخوا د افغانستان د قانونو له چور او تالان څخه ګټه پورته کوي، خو یادو هیوادونو په دې اړه خپل نظر نه دی څرګند کړی. دغه انسټیټیوټ د شنبې په ورځ په راپور کې ویلي چې د طالبان حکومت په 2022 کال کې د قانونو له قراردادونو څخه شاوخوا 2.2 میلیارد ډالر عواید راټول کړي، خو څرګنده نه ده چې دا پیسې څنګه لګول شوي. د دې راپور لیکوال او د جورج دبليو بوش په انسټیټیوټ کې د نړیوالې پالیسۍ مشر جسیکا لودویک ویلي، افغانستان د شاوخوا یو تریلیون ډالرو په ارزښت طبي زیرمې لري او په خبره یې د طالبانو د فساد مخه باید ونیول شي او دا ډاډ ترلاسه شي چې دغه ډله د خپلې واکمنۍ د بقا لپاره دې سرچینو ته لاسرسی نه لري. دغه انسټیټیوټ له امریکا او متحدینو یې غوښتي چې د طالبانو د پیسو د لیک چینلونه کنټرول کړي او د فشار د وسیلې په توګه وکاروي. په راپور کې د طالبانو لخوا له دوو چینایي شرکتونو سره د تیلو د تړون لاسلیک ته اشاره شوې چې په ټوکې له مخې له طالب چارواکو سره نږدې اړیکې لري. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د واک له ترلاسه کولو وروسته د قانونو په برخه کې کوچني او لوی تړونونه کړي دي. دوی د قانونو او پټرولیم وزارت تیر کال د یو شمیر خصوصي شرکتونو سره د 90 میلیونه ډالرو او له دې وړاندې د تیر کال په جدي میاشت کې د 10 میلیارد افغانیو په ارزښت لوی قراردادونه لاسلیک کړل. دا قراردادونه په غور کې د جستو او سربو په بغلان کې د سرو زرو، په هرات کې د ډبرو سکرو او په پروان کې د کرومایټو په برخه کې لاسلیک شول. د طالبان حکومت له دې وړاندې د 1402 کال په سومبلې میاشت کې د 6.5 میلیارد ډالرو په ارزښت و هوکړه لیکونه د طلا، مسو او اوسپنې په برخو کې په لوګر، تخار، غور او هرات کې له کورنیو او بهرنیو شرکتونو سره چې پکې چینایي، ایراني، برتانیوي او ترکي شرکتونه شامل وو وکړل. شاوخوا یو نیم کال وړاندې د طالبانو حکومت د آمو سیل له حوزې څخه د تیلو د استخراج تړون د یو چینایي شرکت سره د 540 میلیونه ډالرو په ارزښت لاسلیک کړ. د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت ویان همایون افغان د جورج بوش انسټیټیوټ د نوي راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه وایي، خو تر دې وړاندې د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهابالدین دلاور له رسنیو سره په خبرو کې د قانونو د قراردادونو دفاع کړې او دا یې د ملي پروژو د تمویل لپاره غوره وسیله بللې، خو د قانونو د عوایدو په اړه یې له معلوماتو ورکولو ډډه کړې ده. یو شمېر سیاسي او حقوقي چاروکار پوهان وایي قانون د افغانستان ملي شتمني دي او دا قراردادونه له قانوني پلوه مشروع نه دي. د سیاسي چارو پوه حکمت الله حکمت وایي
د افغانستان د معدنیاتو قراردادونه چې د افغانانو د راتلونکو نسلونو ثروت نه باید د هر گاونډي سره د لیلام په توګه باندې او د هغه سی پیسو په مقابل کې چې په هغه باندې نننه یا عادي بودیجه تکمیل سي مصرف سي. د دغه سی یو کار لپاره یو مسلکی حکومت، یو مسلکی ټیم ته ضرورت دی.
پورته وخت کې د حقوقي چارو پوه میر عبدالواحد سادات ازادي رادیو ته وویل
دلیل ارتباط عدم شفافیت وجود داره و ایدم
په دې برخه کې درون شیا نشټواله شته او د شفافیت دغه نشټوالي د پراخه مالی فساد او په دې برخه کې د وی ځنګړي ډلې چې طالبان دي د ګټ پاړه جدي پښتنې راپورته کوي او لام دې اړخه ده چې دغه قراردادونه له حقوقي اړخه مشروعیت نه لري
قرار داره و از لحاظ حقوقی با عدم مشروعیت مواجه است.
د طالبان حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ دوی تر واکمنۍ وروسته په دوو کلونو کې د 200 قانونو قراردادونه لاسلیک کړي دي. په داسې حال کې چې د تیر جمهوریت نظام پر مهال په شلو کلونو کې په دې برخه کې یوازې 1.6 کوچني قراردادونه شوي وو.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره اف ای او وای په تیرې ومیش کې د افغانستان بیلابیلو سیمو کې د سړې هوا له امله 270 زره څاروي مړ شوي. د ادارې د چهارشنبه په ورځ په دې حق لپاره یو ریپورت کې ویل چې د فبروري له 25 څخه تر مارچ تر لومړۍ نیټې د تودوخې درجه منفی 25 سانتي ګراد تم رسیدلې و چې له امله یې څاروي مړ شوي. نور جزئیات د بدی سپوږمۍ په ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره اف ای او وای چې د روان کال د فبروري له پای او د مارچ له پای له راهیسې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سړې هوا له امله څه باندې 280 زره څاروي مړه شوي دي. دغه سازمان په راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ خپور شوی زیاتوي چې د فبروري په 25مه د تودوخې تر ټولو ټیټه درجه منفی 20 سانتي ګراد وه چې د یخنۍ دغه څپه له یوې سیمې څخه بلې ته خوره شوې ده. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان د راپور له مخې د سړې هوا له امله د بدخشان، بامیان، دایکندي، غور، نورستان، پنجشیر، پروان او سمنګان ولایتونو ته تر ټولو ډیر زیان اوښتی دی. د راپور موندنې ښیي چې د 2024 کال په فبروري میاشت کې د تودوخې ټیټه درجه چې د 2023 کال کې د سړې څپې په پرتله چې تر ټولو ټیټه درجه یې منفی 15 وه ډیره سړه شوې ده. خو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې مالداران وایي چې د څارویو د مړه کېدو له امله یې ډېر مالي زیانونه لیدلي او اوس د پاتې هغو د درملنې او ساتنې لپاره د خوراکي توکو او درملو له کمښت سره مخ دي. د فاریاب ولایت اوسیدونکو محمد ایوب وایي چې
صدها مال از خود ما به طلب شده است.
په سلګونه مالونه مول منځ تللی او نږدې لس زره مالی تاوان مو کړی. د یخنۍ او سیلابونو له امله هیڅ څوک زموږ غم نه خوري. موږ د کرنې په برخه کې ترې ګټه اخیسته، له وړې مو استفاده کوله، پیر او پلور مو کاوه او د خپلو ماشومانو اقتصاد مې مخته وړ.
ساندم بازینه را با اقتصاد اولاد خود مصرف میکرد.
غورمیشتی عبدالمنصور هم په دې اړه آزادی رادیو ته وویل
ما د سیت او مواشی خدای تاسو
زموږ دوه درې سروي مړشول او دوه درې نورې ناروغه شول. د اقتصادي وجې مو اصل زره زیان ولید، خپل مال متلاف شو. یو زیان د سرویو له پښم او لبنیات مو استفاده کوله، بل zarar او له پارو به مو سوخت مواد په توګه استفاده کوله. دا ټول زموږ لپاره زیان دی،
هم zarar رسید بر ما.
عبید الله بیا وایي چې په پروان ولایت کې په مالداري بوخدای. آزادی رادیو ته وویل چې د څارویو د لمنځه تللو او وراوښتو مالی زیانونو ترڅنګ څارویو ته د روغتیایي خوراکي او نورو امکاناتو نشټوالی هغه ستونزې دي چې نوموړی ورسره مخ ده.
یخ وهلی وو، په مخکینۍ واوره کې احتیاط څاروي لمنځه ولاړل او یو څه نور هم په وروستۍ واوره کې مړه شول. ستونزه همدا ده چې حیواني خواړه نه لري او درمل او پچکارۍ ته هم لاسرسی نه لري.
د سړې هوا تر څنګ د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې کروندګر او مالداران د وچکالۍ او خپلو کښت او څارویو ته د اوبو له کمښت هم سر ټکوي. تر دې مخکې د سختو واورو او بارانونو او سیلابونو د راوتلو له امله د کورونو د ویجاړېدو تر څنګ سلګونه څاروي مړه شوي او په سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه ویجاړه کړې او دغه شان مواصلاتي لارې هم بندې شوي دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي وایي چې افغان نجونې په کم عمر کې په لودونو او همدارنګه له اجباري ودونو او د جنسیت پر بنسټ له تاوتریخوالي سره مخ دي. لیندا توماس گرینفلید د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې ویل افغان نجونې د زده کړې په ګډون له سیستماتیک تبعیض سره مخامخ دي. همحاله د بخښنې نړیوال سازمان هم وایي چې افغان نجونې په کور ناستې دي او خوبونه یې د طالبانو د سیاستونو په بند کې دي. نور جزئیات د سنا کاکړ په ریپورت کې.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازی لیندا توماس گرینفیلد د یاد سازمان د امنیت شورا په غونډه کې چې د اپریل په دریمه د چهارشنبې په ورځ ترسره شو ویلي په افغانستان کې نجونې له کم عمره او اجباري ودونو او د جنسیت پر بنسټ له تاوتریخوالي سره مخ دي. نوموړي د امنیت شورا په دې غونډه کې چې د ماشومانو او وسله والو جګړه په نوم جوړه شوې وه وویل
په افغانستان کې نجونې له کم عمره او جبري ودونو د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالي او د زده کړې برخې په ګډون له سیستماتیک تبعیض سره مخ دي. په داسې حال کې چې ځوان هلکان د کوچنیو سرتیرو په توګه ګمارل شوي دي.
همهاله د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل هم نن د اپریل په څلورمه نیټه په خپله ایکس پاڼه لیکلي په داسې حال کې چې ښوونځي بیرته پرانیستل شوي خو افغان نجونې په خپلو کورونو کې بندیانې دي او خوبونه یې د طالبانو د ظالمانه سیاستونو په بند کې دي. یاد سازمان زیاته کړي موږ باید په یوه نسل باندې سیستماتیک برید ته د پای ټکی کېږدو. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پر افغان نجونو او مېرمنو ګڼ شمېر محدودیتونه لګولي دي او هغوی یې ښوونځیو پوهنتونونو کار او مزایونو ته لتلو منه کړی دي. یو شمېر افغان کورنۍ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې پنجونو د طالبانو له بندیزونو وروسته د تاړي شوي چې خپلې لونې په کم عمر واده کړي. شمسیه چې د خپلې کورنۍ سرپرست او د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په کور ناسته ده وایي خپله 12 کلنه لور یې واده کړه.
خو مې وظیفه درلودله، د کور مصرف مې ویسی سو، معاش مې درلوده، هغه هم نو زه مایرانه سوم، خپل بچي په څه ماړه کړم، په نسل زړه مې نه کېد چې لور مې ورکړم په دومره وړه کې ورم.
په ورته وخت کې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې وایي دوی د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دوی په ټکو له جنسیتي تبعیض سره مخ دي. د دې ډلې فاطمې ازادي راډیو ته وویل
هغه جنسیتي تبعیض چې دا مهال یې د طالبانو حکومت په ښکاره ډول ترسره کوي د دې لامل شوی چې افغان مېرمنې د یو امن ژوند درلودلو زده کړو او کار کولو په ګډون د خپلو بنسټیزو حقونو څخه بې برخې شي.
محروم شوه.
پر افغان جنو خزو د طالبانو حکومت بندیزونه په وار وار د ملګرو ملتونو نړیوالې ټولنې او بیلابیلو سازمانونو لخوا غندل شوی او له دوی څخه د دې بندیزونو د لرې کېدو او د افغان میرمنو د حقونو د خوندي کولو غوښتنه شوی. خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې د دوی تر واک لاندې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د خزو ټول حقونه خوندي دي، هغه څه چې افغان میرمنې او نړیوالې ټولنې ته د منلو وړ نه دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. د بخښنې نړیوال سازمان تیر کال په ایران کې د اعدامونو په ډیروالي اندېښنه ښودلې ده او ویلي دي چې په پراخه پیمانه د انقلابي محکمو لخوا په اعدام د خلکو محکومول چې بهیر یې تر ډېره عادلانه نه دی له قدرت څخه ناوړه ګټه اخیستنه ده. دې سازمان ویلي چې تیر کال 853 کسان په اعدام محکوم شوي چې له نمایي زیاتې د مخدره موادو اړوندو جرمونو په تړاو و. نور په دې رپورټ کې
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي په تیر 2023 میلادي کال کې په ایران کې اعدامونه په تیرو 8 کلونو کې تر ټولو لوړ حد ته رسیدلی دي. امنیسټي انټرنیشنل په یو نوي راپور کې چې نن پنځشنبه خبر کړی ویلي چې تیر کال په ایران کې 853 اعدامونه ترسره شوي چې لږ تر لږه 401 د مخدره موادو په تړاو محکوم شو باندې تطبیق شوي دي. د امنیسټي انټرنیشنل په خبره د مخدره موادو پر ضد چارواکو دغه وژونکي پالیسۍ په غیر متناسب ډول پر بې وزلو او وروسته پاتې ټولنو د اغیزو ښکارندوی کوي. د منځني ختیځ او شمالي افریقا لپاره د امنیسټي انټرنیشنل سیمه ییز مرستیالې دیانا التهاوي وویل د اعدامونو سزا په هر حالت کې د کرکې وړ ده خو په پراخه پیمانه د مخدره موادو اړوند جرمونو لپاره د انقلابي محکمو لخوا سزا وي چې د محکمو بهیر تر ډیره عادلانه نه دی له قدرت څخه ناوړه ګټه اخیستنه ده. هغې زیاته کړه چې د مخدره موادو په وړاندې مبارزه کې د اسلامي جمهوریت وژونکو سیاستونو د بې وزلۍ او سیستماتیک بې عدالتۍ له کړۍ سره مرسته کړې او هغه همدارنګه د دې سبب شوی چې په ایران کې محروم اقلیتونه په تیره د بلوڅانو مظلومه ټولنه له زیات تبعیض سره مخ شي. امنیسټي انټرنیشنل همدارنګ د ایران حکومت تورن کړی چې د اعدام له سزا څخه د معترضانو مخالفانو او د تر فشار لاندې ټولنو د پنهه کولو لپاره د یوې وسلې په توګه کار اخلي. د بشري حقوقو د ډلې پر تهران د فشار راوړلو لپاره د یو پیاوړي نړیوال غبرګون غوښتنه کوي ترڅو هغه د اړ کړی چې د اعدام سزا وزنډوي. د امنیسټي انټرنیشنل په وینا له 2023 کال مخکې په 2023 کال کې چې ابراهیم رئیسی د ولسمشر په توګه دنده پیل کړه او غلام حسین اجي د قضایي قوې مشر شو، د 2015 کال پر تله د اعدامونو شمیر 102% لوړو. د ایران حکومت د اعدامونو رسمي شمیرې نه خبروي او امنیسټي انټرنیشنل هم د ایران د بشري حقوقو له ډلو سره په همکاري چې معمولا د دولتي رسنیو او د بشري حقوقو د سازمانونو د سرچینو پر اساس اعدامونه تثبیت کړي دغه معلومات راټول کړي دي. د بشري حقوقو د دې ډلې په وینا د روان 2023 کال د مارچ تر 16 پورې د لږ تر لږه 95 اعدامونو راپور ورکړل شوی او زیاتوي چې ښایي په دې هېواد کې د ترسره شوو اعدامونو شمیر له دې زیات وي.
را پرونه مرکه او اوریدونکو،
نن د اپریل 4مه د ماین پاکي په برخه کې د پوهاوی او مرستې نړیواله ورځ. د افغانستان د ماین پاکي موسسې مشر شهاب حکیمی وایي د افغانستان ټولو ولسوالیو دوه برخې اوس هم په ماینونو ککړې دي او د ماینونو ډیر قربانیان ملکی وګړي دي. تفصیل په دې رپورټ کې.
نن د اپریل 4مه د ماین پاکي په برخه کې د پوهاوی او مرستې نړیواله ورځ ده. د په داسې حال کې چې افغانستان کې لا هم د ماینونو او جنگي مهماتو جدي ګواخ پر ځای پاتې دی چې له تیرو څلورو لسیزو راهیسه ورسره لاس او ګریوان دی. د افغانستان د ماین پاکي موسسې مسؤلین وایي د افغانستان د 401 ولسوالیو دوه برخې لا هم په ماینونو ککړې دي چې له امله یې ملکي قربانیان ډیر شوي دي. د یادې موسسې مسؤل شهاب حکیمی وایي په ماینونو ککړو سیمو که شاوخوا و میلیونه وګړي په مستقیم او غیر مستقیم ډول له خطر سره مخ دي. حکیمی وایي په افغانستان کې په تیرو دیشو کلونو کې 3,603 کیلومتر مربع ځمکه چې 3,500 کلی پکې شامل دي له ماینونو پاک شوي دي. نو موري ازادي رادیو ته ویل اوس مهال د کافي بودیجې د نشټوالي له امله په افغانستان کې د ماین پاکي چارې ورو پر مخ ځي.
پرسونل خپل اوج کې وو. 2012 څخه تر 2014 کال پرسونل شمیر 15,000 تنو ته رسیدل. اوس مهال افغانستان سره د مرستو کوونکو هیوادونو او مالی مرستو د نشټوالي له امله دا شمیره 3,000 تنو ته راټیټه شوې. څومره چې پرسونل شمیر کم شوی، د مای پاکان فعالیت هم کم شوی. همدا لامل دی چې هر میاشت مرکوب له هم ډیره شوې.
تلفات هم ماهانه زیات شده.
لسیزو رئیس په افغانستان کې له جګړو څخه پاتې ماینونه او مهمات خلک وژني. د بلخ ولایت اوسیدونکو عاطفه وایي تر د ترزوی او د ماما زوی په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې خونځي ته تلو پر مهال د ماینونو ښکار شول. عاطفه ازادۍ رادیو ته وویل تر په یو دیګ بخار کې د ځای پر ځای شوی چاودیدونکو توکو د چاودنې له امله وژل شو. د ترزوی او د ماما زوی د مصنوعي پخې په مرسته ګرځیدل کوي.
دلته د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې د سید آباد په نوم یو کلی و.
دوی به خونځي تتلل. فکر کوم له خونځي د نیم سات لري فاصله وه. ماشومانو چې دیګ بخار لیدلی ویلی و راشئ دا څه شی دی. یو تن هغه نیولی و او راکش کړی و چې چاودنه یې کړې. زما تره پکې شهید شو او دوه نفره نور ټپیان شول.
د جوزجان ولایت وی اوسیدونکو چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وویل چې د پخوانی جمهوریت نظام پر مهال د خپل یو همکار د ورور د قرباني کېدو شاهد و چې غوښتل یې د دندې د ترسره کولو پر مهال ماین شند کړي. هغه آزادۍ رادیو ته ویل چې له هغه یو میرمن او درې اولادونه پاتې شول چې اوس د ژوند له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
همکار ما برادرش میشد.
زما د همکار ورور په جوزجان ولایت کې و. لپاره د مرغز فکر کوم چې هغه په جوزجان ولایت کې د اخته سړک څخه پورته ماینونه پاکول. هلته کله چې دوی د ماین پاکولو هڅه کوله ماین وچاودید او خپل خوب ژوند یې له لاسه ورکړ.
طالبان په جګړه کې یو له هغو خکیلو اړخونو څخه دي چې د خپل دویم ځلې واکمنۍ له پیله دوه لسیزې وړاندې په کور دننه د ماینونو په خښولو تورن دي. په دې اړه مو د طالبانو د حکومت لویان ذبیح الله مجاهد نظر هم وپوښت، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادۍ راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو پوځي کارپو صادق شینواري ازادۍ راډیو ته وویل
په افغانستان کې د جګړې خکیلو ډلو د جنګي قوانینو نه مراعاتول چې په څو لسیزو کې د جګړې خکیلو ډلو په غیر پوځي ځایونو کې د ماینونو د ځای په ځای کولو له امله ملکی او بیګورا وګړو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د جګړې خکیلې ډلې باید په غیر پوځي ځایونو کې ماینونه کې نږدي او د جګړیزو قوانینو احترام او مراعات وکړي.
ویل کیږي چې ډیری پاتې ماینونه او مهمات په افغانستان کې د پخوانی شوروي د ځواکونو د حضور له محل سره تړاو لري. د راپورونو پر بنسټ په هغه وخت کې د پخوانی شوروي ځواکونو او افغان پوز لخوا لسو تر 15 میلیونو پورې ماینونه کارول شوي چې اوس مهال د افغانانو لپاره لوی خطر دی او وخت په وخت قرباني کیږي. په ورستۍ پیښه کې د تیرې یک شنبه په ورځ په غزنی ولایت کې نه هلکان او نجونې د ماینونو له امله وژل شول. په افغانستان کې د ماینونو ل عمله د مرګ جوبلې نوې احسانه د خبره شوی. خود ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چلډرن د رواني اونۍ د سه شنبه په ورځ په یو اعلامیه کې ویل هر میاشت د ماشومانو په ګډون شپې ته کسان د ماینونو له عمله وژل کیږي او یا هم معلول کیږي. د 2015 کال د دسمبر په اتمه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د اپریل 4مه د ماین پاکۍ په برخه کې د پوهاوی او مرستې د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله. دغه سازمان د ملګرو ملتونو او اړوند دارو په مرسته په هیوادونو کې د ماین پاکۍ د مخنیوي لپاره د ظرفیتونو د لوړولو او پراختیا لپاره د حکومتونو د هڅو د دوام غوښتنه وکړه چې د جګړې پاتې ماینونه او چاودیدونکي توکي د ملکی وګړو روغتیا او ژوند ته جدي ګواښتي او یا په ملي او سیمه ییزه کچه د ټولنیز او اقتصادي پرمختګ خنډ ګرځي.
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم آزادی رادیو اوریدونکو کارکونکو سلامونه وایم. دغه د امارت په لورفورو چارواک په نیمه ده راغ دي چې د مایبینو پیسې ورکې د اختر تور وره بیخي شي نه لري کوم ملک دي کې نظامی مایبین دي د تیر حکومت شایم. هغه سم خو دي د خپل طالبان نظامی مایبین پر طلب باندې دي درې مې سپې سی او د تیر حکومت دی وته درې مې سپې سی ورکې. طالبان خو تقریبا ډیر دي د تیر حکومت دی وته درې مې سپې سی ورکې نو پر لوګو منیم راغ دي ورته دغه پیسې ورکې. السلام علیکم.
د پاکستان د بلوچستان د پښین د کاکړی توبې څخه سلیمانده ملاخیل خبر کوم. د غزنی ولا د اجرستان ولسوالۍ اوسیدونکو په کا ملاخیل دلته موږ د درې کال کېږي ساریو ډېر په بد حالات کې نه د سیمې جای خلک موږ ته معلوماتونه وبره کوي نه ډېر بد سلوک را سره کوي نه مغرو ته پرېږي دی اول ته بندر ته ورسو پوځا منه لکې پوز راته ولاړي په بارډر منه لکې بعد موږ د پیغام ازادي لرادیو لارې بعد موږ خبر شي د افغانستان یک پولیس چارواکی ټول موږ دغه غواوري سي موږ ته ولار پیدا کیو او موږ خو ته واول او موږ دلته پاکستان کې ډیر بد حالات سره مخ یو غټ مالدار خلک یو هر یو کور زر 1200 سمال وخان ډیر ډیر څلوخت لوخ بده وخان لرو ډیر کورونه 15 پته کور ملاخیل دلته ساري نو ما دې موږ دغه پیغام واوري کی او لا یعقوب څخه موږ دغه غواړو چې باید موږ ته ولار پیدا کی چې موږ اخو ته واړی. السلام علیکم.
عبدالسلام يم د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ خبره کوم. زما ټولو مشرانو مجاهدینو او مسؤلینو ته دا پیغام دی چې باید زما غږ واوري، د ټولو مسلمانانو غږ باید واوري چې په دې مبارکې روژې کې ولې د دوکانداران دونه ګران شی ورکوي، که غوړي که بوري که پلمېټې هر شی دغسې حساب کړه، ګرانېږي ورپه ور مخ په لوړې ځي، باید دا خو